دا مشال رادیو دا په خبرونه کې زه ګل آیاز او ټکنیکی همکار تاسو ته هر کله وایو. دا خبری ساتي او په دې خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی په بانو کې سیاسي ګوندونو د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې. باجوړ کې د وسلوالو په ډزو کې سلور پولیس ژوبل شوی دي او د روغتیا چارواکي وایي په غزا کې د مرستې ځای ته نږدې لږ تر لږه ویشت فلسطینیان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. دا خبر پختونخوا په بنو کې نن د جون په دریمه د پختونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې سیاسي ګوندونو په غونډه کې له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. په غونډه کې د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو سره سره د بنو قومي مشرانو، تاجرانو، وکیلانو او نورو تنظیمونو او تحریکونو مشرانو هم ګډون درلودو. تر دې وړاندې د جون په لومړۍ نیټه د عوامي نېشنل ګوند هم د سیاسي ګوندونو ورته غونډه جوړه کړې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځایي مشر صاحبزاده ادریس خان مشال لوتی ویل چې په سیمه کې نامنی زیاته شوې او باید د دې مخنیوي وشي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت امنیتی دارو او د بنو انتظامی د غونډې ګډونوالو تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي، خو په وار وارې مخکې ویلي چې امنیت ته ژمن دي او هدفي عملیات هم دوام لري. د پولیس چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په باجوړ کې وسلوالو په تاڼۍ برید کړی چې پکې د پولیسو درې سرتیري او د پولیسو مشر ژوبل شوی دی. د باجوړ د پولیسو وایند محمد اسرار د جون په درېمه مشال لوتی ویل چې تیر شپه ناوخته د لوی ماموندو په تاڼۍ وسلوالو په درنو او سپکو وسلو ډزې وکړي چې پکې درې سرتیري او د پولیسو یو مشر اس ایچ او فضل الرحمن ژوبل شول. محمد اسرار وایي د پولیسو لخوا هم پر وسلوالو ځوابي برید شوی او د دواړو خواوو ترمنځ تر درې ساعتونو پورې جګړه روانه وه. نوموړی وایي د ځوابي ډزو په ترڅ کې وسلوال په شا تختبل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید په اړه څه نه دي ویلي. په باجوړ کې لتیری یوې مودې راهیسې د بدامنۍ لړۍ روانه ده چې په ترڅ کې یې وسلوال پر پولیسو، د پولیو په کارکوونکو، پر عام ولس او سیاسي او مدني فعالانو مرګونی بریدونه ترسره کوي. د پاکستان سیند صوبې د پولیسو مشر غلام نبی میمن د جون په درېمه ویلي چې د کراچۍ ښار له ملیر زندان څخه 214 تښتېدلي بندیانو کې 8 اویا بیرته نیول شوي دي. د صوبې د پولیسو مشر په کراچۍ کې خبرونه کوي د ملیر زندان کې ټول 6000 بندیان دي او د زلزلې ټکانونو وروسته د زندان دوه سرکل یا حلقو څخه بندیان ایستل شوي ول چې وروسته بندیانو د زندان مرکزی دروازې په لور منډې وهل پیل کړې. د دغه خبره په حلقو کې مخدره موادو په تور بندیان موجود ول. میمن ویل چې د زندان پولیسو مرکزی دروازې دننه او د اف سی سرتیری بهر ځای پر ځای کړل شوی ول. کله چې بندیانو تښتېدو هڅه کوله نو امنیتي ځواکونو هوایي ډزې وکړي. د نوموړو خبره د زندان دننه او شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي دي او اضافي پولیس سرتیری هم د زندان شاوخوا ځایونو کې د پلټنو عملیات ترسره کوي. بلخوا په د صوبې اعلی وزیر سید مراد علی شاه نن د جون په درېمه په کراچۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د ملیر زندان پیښې پلټنې پیل کړي او ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې طالبانو لوري په روان 2015 کال کې بدني سزاګانې پلي کول د پام وړ زیات شوي دي او دا چې دا اقدامات باید سمدستي ودرول شي. ریچرډ بینټ د جون په دویمه په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې طالبانو 13 درې شپېته نارینه او څلور ښځې په عام محضر کې په درو وهلې دي. ښاغلي بینټ دغه بدني سزاګانې پلي کېدو ته په اشاره ویلي چې دا یو جدي یادونه ده چې طالبان باید عادي نشي او هیڅ افغان پناه غوښتونکي باید په زوره بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو سترې محکمې د ریچرډ بینټ د لسرګندونو 100 ساعته وروسته په خپل ایکس پاڼه په لغمان او بدخشان کې په عام محضر کې د یوې ښځې په ګډون د درې کسانو په درو د وهلو خبر ورکړ. ریچارډ بینټ دغه ډول سزاګانې نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېره څه د پاسه درې کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په عام محضر د بدني سزاګانو پلي کول ودروي. خو طالبان حکومت تل ویلي چې د افغانستان قوانین او د اسلامي شریعت له مخې ټاکل شوي او دا چې نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دوی د اسلامي قانون پیروي کوي. او د غزي روغتیایي چارواکو د جون په دریمه ویلي چې د غزه په جنوب کې د خوراکي توکو د ویش ځای ته نږدې د اسرایلي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه ویشت فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په وینا د مرستې عملیاتو د ګډوډۍ او مرګ ژوبلې نن دریمه ورځ ده. رویټرز خبر ایجنسی د خبر له مخې د اسرایلو فوج ویلي چې ځواکونو یې هغه کسانو په یو ډله ډزې وکړي چې په رفاه کې د ویش مرکز ته نږدې ټاکل شوي لارې پریښي وي. د دې په خبره د پیښې پلټنې کوي. دا مرګونه څو ساعته وروسته له هغې وشول چې اسرایل ویل د دوی درې سرتیري د غزه په شمال کې په جګړه کې وژل شوي دي، ځکه چې د دوی ځواکونو د حماس وسلوالو په وړاندې د میاشتو اوږد عملیات پر مخ وړي چې د غزې ډېره برخه یې ویجاړه کړې ده. رویټرز خبري ایجنسی په خپلواکه توګه په شمالي او جنوبي غزه کې راپورونه نه دي تایید کړي. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه. خبرونه مله مشال اړې واوریدل او اوس که روانه غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل هم اوریدل شي. په بنو کې سیاسي ګوندونو په سیمه کې په روانه ناملې اندېښنې خودلې دي او له حکومت غوښتي
کم حالات جوړ دی باندې نه کم جهنم جوړ دا آی روز ترګټ کیلنګ باندې یاده یو پولیس پولیس تا دا د امن امان دا مې اوله مطالبه جوړ.
پاکستان کې یوې سړینیز ادارې ویلي چې په هیواد کې په مئی میاشت کې د وسلوالو بریدونو کې 15% اضافه شوې. د امنیتي چارو پوهان سوې
انسرجنسی هغه صورتحال ای چې یو وسلوال گروپ هغه یو علاقه کې مؤثر قوت حاصل کړي او دا هغه علاقه هم کنټرول کړي شورش یې موږ ورته.
په اسلام آباد کې چارواکو د ټیک ټاکر یو فعال سنا یوسف د وژنې پلټنې پیل کړي.
سزا جزا ورکول چې کم ده د عدالت کار دی. ان شاء الله د ملزمان به ډیر زر ونیول شي. ان شاء الله ټونه ټول رایز کړی شوی دی او په دې باندې تفتیش روان دی. خپه وسی پیمانه باندې
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره. مشال رادیو تاسو غوږی خبري ساتي. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د پښتونخوا ملي او میګون سوري لاندې بنو کې روانې نام نه عزت یو غونډه شوي چې د ټولو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو وکیلانو تحریکونو مشرانو او قومي مشرانو پکې ګډون درلودو. د غونډې ګډونوالو ویل چې د نام نه عزت یې غونډو ته به هغې پورې دوام ورکوي چې تر څو په سیمه کې امن ټینګ شوی نه وي. ملخو امنیتي ځواکونو په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دي او هدفي عملیات هم دوام لري. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سیوري لاندې د جون په دریمه نیټه روانه نام نه عزت بنو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه غونډه وشوه چې پکې د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو پرته د بنو قومي مشرانو تاجرانو وکیلانو او نورو تنظیمونو تحریکونو مشرانو هم ګډون درلود. د دې وړاندې د جون په لومړۍ نیټه هم د عوامي نېشنل ګوند د سیوري لاندې بنو کې ورته ډول غونډه شوې وه. د غونډې ګډونوالو له حکومت ته د غلطه د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه وکړې او وی ویل چې تیر کال راهسې یاد ډول غونډې دوام لري تر څو چې امن ټینګ نه وي غونډو او جرګو ته دوام ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځایي مشر صاحبزاده ادریس خان مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه نامنۍ هدفي وژنې او ترهګرۍ پیښې ورځ تر بله زیاتېږي. ټول سیاسي ګوندونو تحریکونو او تنظیمونو ځایي مشران راغونډ دي د روانې نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړي. نور نامنۍ نشي زغملې
چې کیمو بدمنی دو کیمه د شرکت کړی دو کیم ترګټ کیلینګ دا د څه مخنیوي دا چې دا کیم به حالات لګیا دي ترګټ کیلینګ دا ماته فوریدو هغه وکړیدو او د دې کې د فراسته د کومو اتحاد یو تر پرسته میز دا جرګه داغا اتحاد دا اتحاد چی دغیر دورا دا چی میز دیتا وطن دا حالت چی کیم بدا می جوڑا دو چی دغیر مخنیوائی دا چی تیرا خا داغا مخالی دیتا ومحال شوی نوی دا جرگاوی داغا سی بچه دو چی ادوی جریوی کبی بیا چی ر بدا مخالی بو نتا دا غور نوش بیوی دا کوم یوا گرین جرگا کئی چی پا آشوی مطلیس کاری آئی پا آشوی مرواتی آئی پا آشوی دیبانی سارکی آئی بیچی ایخ جرگی ایخ کم صفحی صلاح کرلا
غنڈا کے شریک دبنو وکیلانو اتحادی غڑ شوکت یاز ایڈوکیٹ مشال ریڈیو تا وویل چی تیر کال بنو پاسون پس دا صوبے وزیر علاور سرش پڑس نوکات منلی ول دا من ٹنگشت اپیکس کمیٹی جمنے وکڑے خو آغا پورا کول خوسا چی دا من لپارا غگ پورتکون کی ونی ول شول او دا غلطه دا نام نای پیخ نورا هم سوا شوه. نو دا غندو دا تسلسل دا طولو تحصیلونو پستا دوامدار ساتی.
دا سلسله دا 19 جولای نر روانا دو. پا آبونده چه کم پسنوشو دا ایغه برنوشه دا علا حکم سرا خصوصان دا پیکس کمیتی سرا دا بانی مشرونه مذاکرات وکړل. آش 16 نکات تسلیم شلل. وزیر اعلی صاحب بانی دروغی وبو بانی شه اعلان وکړ چې دا 16 راسا دغه شو. خو دا افسوس خبره دا غو چې د وزیر اعلی د اعلان نه بعد بیا په بانی شه مزید تکلیفات شری شلل. مشرونه پرچه د هغه گرفتاری فل برارا بلاستنګ وشو د برات ور ځن کای مټس 25 اپریل په نوراډ شه مستر فارمان علی صاحب اغوا شه چې نن راسا دا د بانی چې حالات جوڑ دے بانے نہ کم جہنم جوڑ دا آئے روز ٹارگٹ کی لیں گے بارن یاد آئے یہ پولیس پول وشتا دا دے امن امان دا میں اوالا مطالبہ دو ٹارگٹ کی لیں گے بتا خوری دے دگے خلاف مطلب دا غدا دا کم مشتا یوراوی
دا بنو خوشا امنیت لپارا روان جرگو غڑو سرا دا سو بے وزیرالا علی امین گنڈا پور تیر کال بنو کے دا خپلو جمنو پس بیا ہم سو زلا ناستے کڑے او ویلی یول چه دا دوی غوختن منل شوے دا امنیت لپاره ګامونه اخیستل کیږي. د بنو ډویژن پولیسو مشر سجاد خان هم د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره د پولیسو او فورسز مشترکه هڅه دوام لري. د ځایي ولس ملاتړ هم ورته حاصل دی. ګامونه اخیستل شوي هڅه کړي چې امنیت زر ټینګ کړل شي. د غونډې ګډونوالو وویل چې وړاندې هم د امنیت لپاره دوی لاریونونه جرګې کړې او اوس د سیاسی ګوندونو ځایي مشران لګیا دي. دوی به کلی په کلی ګرځي تر هغې به یې هڅې دوامدارې وي تر څو چې حکومت د غلطه امنیت ټینګ کړی نه وي او دوی په دې اړه مطمئن شوي نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاري اوري.
مشال راډیو تاسو غوږی د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې د تیرا پر امنیتی وضع یو مشاورتي غونډه شوه. په دې غونډه کې دا پریکړه شوې چې د جون په 15مه نیټه به په باړه کې یو لوی جرګه کوي او په هغه کې به قومي مشران، سیاسي ګوندونو مشران او مدني فعالان ګډون کوي. د دې مشاورتي غونډې مشرانو مشاورتي ته ویلي چې دوی په خپل دریځ کلک ولاړ دي او دا ځل خپل کلو پرې خودو ته تیار نه دي او نه هم د وسلوالو ضد امن لخکری جوړوي، بلکې امن قائمول د ریاست ذمہواری ده. بل پلو په تیرا کې امنیتي ځواکونه ویلي چې هلته یې د وسلوالو ضد موثره عملیات کړي دي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په دې مشاورتي غونډه کې شریک د باړې بلدیاتي نمائندګانو چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا درې د یو شمېر کشالو د هواري لپاره د جون په 15مه نیټه د ګرینډ جرګې ترسره کولو پریکړه وکړه او دا غوښتنې به پکې تکراروي چې پوځي عملیاتو لپاره نه خپل کورونه پرېږدي او نه هم د وسلوالو پر ضد امن لښکرونه جوړوي، بلکه امن قائمول د ریاستی ادارو ذمہواری ده.
مونږ دوباره په 15 تاریخ باندې بیا یو ګرند جرګه راوختله چې پاغي کې د تیرا مشران بوي، د باړې مشران بوي، او سیاسي ګوندونو مشران بوي، منتخب نمائندگان بوي. اعلامیه تقریبا د ټولو یو ده چې مونږ په هیڅ صورت باندې د امن لشکري نه جوړو، ځکه د امن لشکرو کې زمونږ تجربه شوې ده چې په مخکې وختونو کې کله هم د امن لشکري جوړ شوې دي، بیا هغه سره ډېرې قسمه وعده شوې او بیا د هغه سره وعده نه پوره جوړه شوی هغه بیا اذیتونه او تکلیفونه ورسېدل. دویم دا چې د تیرا میدان یا د باړې خلک په دیوانه متفق دي چې موږ نقل مکانی نه کوو، ځکه موږ چې کله آی ډی پی شو یو ځل موږ نقل مکانی وکړه بغې کې موږ ډېر زیان اوچت کړلو، ډېر نقصانات هم اوچت کړل، ډېر تکلیفونه هم تېر کړل. دا یو پیغام ورکوو چې امن قائمول دا ستاسو کار دی، امن قائمول دا د ریاست کار دی. او یو ځل دا خلک آی ډی پی سی وو بیا په اندراج خپلې علاقې له راننوتل او تا وویل چې موږ امن قائم کړلو، باړه مو والا هیڅ قسمه هیڅوک دلته کې نشي راتلی. نو لهذا په دغه بنیاد باندې په 15 تاریخ باندې بیا یو ګرند قبیلی جرګه کیږي.
په دې مشورتي غونډه کې موجود یو بل سیاسي مشر خان ولی پردي هم خپل سرګندونې صدا سي بیان کړې.
دو اپریشن روان دی چې کورونا ودانې او خلک ته هر څه متاثره کیږي. په داسې حالاتو کې چې دوی چې موږ خامخا اپریشن کوو، موږ ته یو چې موږ د داسې جبري اپریشن هرگز حمایت نشو کولای چې پاکې سیویلین کیژوالټیز کیږي، خلک متاثره کیږي. دا اوس موږ مدالو فیصله وکړله، فیصله وکړله چې پر روان 15 جون باندې موږ یو ګرانډ قومي جرګه کړو چې پاکې به د هر لیول د هر لیول مشرون شرکت کوي او په د سنگین صورتحال باندې به موږ یو مشترکه فیصله کوو.
د خیبر ضلع په بارت حاصل کې دا مشاورتي غونډه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستو کې په تیرا دره کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې. هلته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو پر مهال ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وړېدلې. د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته د امنیتي ځواکونو لخوا د ډرون یا کواډ کاپټر او مارټر ګولو باندې اکثره وخت عام یبادی لګي او دوی ته ترې مرګ ژوبلا وړي. د مئی په 23 نیټه په تیرا کې وسلوالو درې ځوانان امنیتي ځواکونو لپاره د جاسوسۍ په تور وژلې دي. او په همدې نیټه بیا هلته په تیرا کې د ځوانانو یوې ډلې د جنود الخیبر په نوم یو امن لښکر هم اعلان کړ او دوی ویل چې هیڅوک به وسلوالو لپاره سهولتکاری نه کا، او که دا کار یې وکړ نو دا لښکر به د دوی پر ضد کاروایی وکړي. په تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دوی هلته موثر عملیات کړي او مهم وسلوال کمانډران یې هم وژلي دي او په دې سیمه کې امن ته ژمن دي. د تیرا ولسي وګړي وایي چې دا مهال هلته تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی وسله والی ډلې ورسرا حافظ گلبادر جماعت الاحرار او لشکر اسلام وسله والی ډلې غړي فعال دي. په هدفي وژنو کې هم ککړ دي او له خلکو بته هم اخلي. د خیبر ضلع په باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې هم یوې اوږدې مودې پورې پوځي عملیات شوي وو، خو بیا په 2018 کې دغه سیمې له وسلوالو پاکې وګرځول شوې. خو د تیرا وګړي وایي چې 2018 نه پکې یو وار بیا وسلوال راښکاره شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ته تاسو غوږی. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو غیر دولتي ادارې د مئی میاشتې د وسلوالو د فعالیتونو او د وسلوالو په ضد د عملیاتو په اړه تازه راپور کې ویلي چې بریدونو کې 15% اضافه شوې ده. دا راپور له ارقامو سره سم په مئی میاشت کې وسلوالو 15 بریدونه کړي چې له 2 پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې راپورټ شوي دي. چنونکي وایي د وسلوالو فعالیتونو ځکه مخ په زیاتېدو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې وسلوالو قوت ترلاسه کړي. خو د پاکستان فوج او پولیس وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره یې هدفي عملیاتو ته هم دوام ورکړي. نور تفصیل غلام بوس راکوي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د غیر دولتي ادارې د مئی میاشتې د راپور تر مخه د وسلوالو په 15 فعالیتونو کې په مئی میاشت کې 250 امنیتي اهلکار، شپک سلویخت و لسی وگری سلور دا امنیتی کمیتو گری او یولس و اسلوال وجده شویدی او دا امنیتی دارو دا عملیاتو پر محال یو کم شپیتا وسلوال وجده شویدی او دا عملیاتو پر محال پینزا امنیتی سرتیری هم وجده شویدی د شخړو او امنیتی مطالعاتو د ادارې د راپور تر مخه د اپریل د میاشتې په نسبت په مئی میاشت کې وسلوال فعالیتونه 15% زیات رامخته شوي دي. د شخړو او امنیتی مطالعاتو د تیرو شویو میاشتو او تیرو شویو دریو کلونو د راپورونو شمیرې ښایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د یادې ادارې د مئی میاشتې راپور هم ښایي چې په ټول پاکستان کې په دې یوه میاشت کې په ټولو 15 وسلوالو فعالیتونو کې 2 بریدونه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې رامخته شوي دي. شینون کې په دې نظر دي چې په راروانو میاشتو کې وسلوال فعالیتونه نور هم زیاتېدلی شي. د پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر او شینون کې اختر علی شاه په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي وسلوال فعالیتونه ځکه مخ په زیاتېدو دي چې بیلابیلو وسلوالو ډلو په ځینو مخصوص سیمو کې ډېر زیات قوت ترلاسه کړی دی.
زموږ په دې خطه کې ټیررزم یو خواږه انفرادي صورت و او نن سبا کې ټیررزم چې دی دا بدل شوی دی انسرجنسی ته. انسرجنسی هغه صورتحال ای چې یو وسلوال گروپ هغه یو علاقه کې مؤثر قوت حاصل کی او بیا هغه علاقه هم کنټرول کړي. شورش یې موږ ورته وو. نو دلته خو زمونږ د بعضو علاقو کې د شورش والا صورتحال دی او دا یو کس دا دوه کسان دا چې پولیسی او بیاسیز به ختم شي. د ده مؤاخذ چې دی په مختلف علاقو کې دي.
په کومو علاقو کې چې دا مهال وسلوالو زیات قوت ترلاسه کړی نو په هغه کې یوه علاقه د خیبر د تیرا علاقه هم ده. په هغه سیمه کې د وسلوالو د قوت ماتولو لپاره وخت په وخت د پوز لخوا ځوابي عملیات هم شوي دي. خو د خیبر د سیاسي اتحاد مشر شاپیسل اپریدی وایي د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې په تیرا او نورو قبایلي ضلعو کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي.
او په تیرا کې عام حالاتو کې هم د ملیټنس چې دی هغه تګودو حرکت او غزیت شوی دی او دغه په بدله کې دویم دای چې بیا د فوج طرف نه چې کومه کاروایی کیږي یا اپریشن په نوم باندې هغه کومه کیږي په دا کې کولیټرل ډیمیجز په نوم باندې هلته ډېر نقصانات کیږي. یعنی هغه اکثر ماټر ګولی چې دی هغه د ملیټرس په ټکانو په ځای باندې په عام سویلیان نه بدې باندې راغورځېږي او یا کوم ډرونز کوي دغه ډرونز نشانه بیا عام آبادی شي چې دغه په نتیجه کې اکثر زنانه ماشومان د پتیرو میشتو کې دغه ډېر زیات تعداد کې زخمي شول پکې شهاده شول او خوږ شول. نو دا شوینه خو ډېر زیات شوی دي.
د شخړو او د امنیتي مطالعاتو د ادارې د مئی میاشتې په راپور کې هم د ولسي وګړو د مرګ جوبلې شمیرې راټولې کړې شوې دي او په دغه راپور کې لیکل شوی چې د اپریل د میاشتې په نسبت د ولسي وګړو د جوبل کېدلو پیښې 115% زیاتې شوې دي. ځکه چې د اپریل په میاشت کې 350 ولسي وګړي جوبل شوي وو او د مئی په میاشت کې 113 ولسي وګړي جوبل شوي دي. د راپور تر مخه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په رامخته شوي 2 بریدونو کې 15 وسلوال بریدونه په بلوچستان کې 2 د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې او 15 د خیبر پښتونخوا په بندوبستي ضلعو کې رامخته شوي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
مشال رادیو تاسو غواګي تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې تاسو دغه دلاري اوریدلی شئ. که اپ نه لري نو د مشال رادیو اپ چې دی هغه په سمارټ موبایل ټلیفون کې ډاونلوډ کړئ نو تاسو به کولی شئ زموږ د خبرونه پاکي او صفا په رڼا توګه اوریدلی شئ. سپام د رپورټ په لور راغورم د بر اسولي ورسان بدر اسمی سینا تیزا کلی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بحال کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لوتی ویل چې د انټرنیټ سہولت تړل کېدو له وجې د سیمې ځکهونکو او نور ولس مشکلاتو سره مخامخ دي. د سیمې انتظامی چارواکو په دې اړه سندې ویلي خو په اسمبلی کې د بره جنوبي ورسان استازي مشال لوتی ویل چې په سیمه کې د سکول ودانۍ او انټرنیټ سہولت په ډیر ژر بحال کړل شي. نور تفصیل د اشتیاق بسیط په دې رپورټ کې و.
د اسرائیلی وزیرستان بدر اپر سینا تیجا کلی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته سست سہولت نشته دی او په بدر سیمه کې د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د خلکو ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د اپر سینا تیجا کلی یو اوسیدونکی وایي جی
مونم ریاض احمد آئی دے اپر سینئر ٹیچر عبدالرحمن خیل کوم سارا تعلق لارم. یہ مو اسکول دائی جی پی ایس بدر سرکار عزت چار کلو میٹر پپشے بندے ویڈرے مو دے مخپل بچیون دی دریل ماسی میں دے آزے دک دینا چار کلو میٹر بی آئی دے لاتا پر دا کلی شا اپر سینئر ٹیچر سے چکیم اسکول دائی گرل اسکول دائی اہی بیلڈنگ نشتا دائی اور ٹینٹ نشتا دائی بارال بچی خدا نے مڈل اسکول جی پی ایس سینئر ٹیچر آگا تھا وڈ کی ویرتی اور جی پی ایس بارہ غلام خان کوٹ آئے جی پی ایس بدر سرکار دے کو لینا تھا ویزری موڈ کی ویرتی خو بہار اپر سینئر سامتا غریب طلبا دی ہاسٹل دے اخراجات دی پیرا کول ذریعہ نشتا ویسارا دے دغ دوینا تقریباً دا دس کلو میٹر دے پیدل کنی گورم تا تھی بیا روسی تعلیم حاصل دیتا دیر مش مشکل کو دا میرا داغا دے گورنمنٹ نہ داغا ڈیمانڈ دے کہ میر واد بدر سے کا مڈل اسکول جی ایم ایس بدر گیگا خیل دا جی ایم ایس سینا چلا داغا دا پروموٹ ہی دخت دا دے ہائی درجہ میں لاشتی ہائی اسکول میٹا ڈیر ضروری ہے واد بدر علاقہ تھا ویلے چی داخل کا دے تکلیف تھا لکا پسکولینا سے بنستا دا پوتا اسکولینا دی پیو اسکول سے بنستا لائے او دے فرنیچر ویتا کمائی دا بوٹ کی بچیوں نا داغا سو پر زمی خود دیر سوڑوی پر سوڑا پرش بندیک شنی فرنیچر داویتا پروائید شی او دے بے انتظام داویتا وشی
دے بدر اپر سینا تیجا کلی یو بلو سے دن کئی دے انٹرنیٹ سہولت بندش پواجا دے خلقے مشکلات پا دارنگ بیاناوی
امونم ڈاکٹر خان دلک چے پا دے علاقہ کشے دے نیٹ دے دیر ضرورت آئی یو ٹیم خلوص و خویز بیا بند شوائی دے لہذا پا دے ہم میجا درخواست کوی چے دا دا خلوصی ویلے چے پا دے بندے یہ میجا امی سوپر چے کم فارن کشے نوستا دی یہ غیصہ را ہم پا رابطہ کیجی بلکہ دل آتا کاروباری لحاظ بندے ہاں دا دے میج دے پورا فائدہ مند آئی نرو میج دا غا اپیل وکی چے دا دا ہم رو تا خلوصی تری جی فور جی ویلے چے دا نن سابو دے زندگی یو جوز جور سوائی دائی کرتا خو پا دے بندے غٹ غٹ کاروبار کیجی یہ میج کا دم را غٹ نوی ہاں خود سوڑ گندے خو پکاول آئیسی او بل داوی چے نور ریڈیو ہاں دا سے چار نکاوی آغا فیس بک غاد چھے کسی لش خود صد دنیا دے حال نمیج ہاں خابری جیویس خود بلکل طول پا تور اس پاک شنوستی
مشال ریڈیو چھے دے سویلی وزرستان بدر سیمے اسے دن کی غوشتن پا براکشے دے زیلے تعلیم محکمے مرستیال مشر مسعود خان سرا دے تماس نیولے بار بار حسا وکڑا خو آغوی خپل موبائل پر تاکاول خواش نکرل او دے سویلی وزرستان اپر زیلینا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان دے بدر اپر سینا تیجا کلی اسی دن کی غشتن پبراکش مشال ریڈیو تا پدارنگ وجا غیدا
دے بدر ویلی چکیم علاقہ دو دا بیا یو کنفرم کاؤں دا اول پا کلوزڈ ایریا شرط لا کلوزڈ ایریا ایریاز وی چھے پکیم شے سرکاری خال دیر ندری می یا اندہ تا حالات چی وی دا تے سازگار نوی دے سیکیورٹی ایشوز وی دا وجوہات وجہ نا دا سکول نا چھے دی دا بود ندی اور کم چھے دا ہائی سکول خبر آو شو زے بلکل پخپل اینڈ بنے چیک کام چھے دا ہائی سکول ڈیمانڈی ورکا زیوت تا مدفل چاہم ویلی دی چھے سرانگ دیاغ متاثرات ایڈی پی وی چھے پا شي هم چالو شي مال خان سره شي هم چالو شي په دغه ډول ځای نه شي نو کوشش کوي چې په دغه ډول شي هم دا میجا سہولت پتا پروایډ
د اپر سینا تیجا کلی اوسی دن کی دیسی میں سرکاری سکولون تا سہولت ورکاول سارا دی انٹرنیٹ بارکاول دی پورا دی حکومتی چارواکیونا دی زر بیڑواندی اقدامات کاول وشتن ہم وکڑے اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسی خواگی در روانے گڑی نوائی برخی تا راور سیدو تاستا ودا خبرنو لنڈیز وائیو دا خیبر پختونخوا په بنو کې نن د جون په درېمه د پختونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې سیاسي ګوندونو په غونډه کې له حکومته د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. په غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو سره سره د بنو قومي مشران، تاجران، وکیلان او نورو تنظیمونو تحریکونو غړو هم ګډون درلودو. د دې وړاندې د جون په لومړۍ نیټه عوام نیشنل ګوند هم د سیاسي ګوندونو ورته غونډه جوړه کړې وه او له حکومت ته یې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا حکومت امنیتی ادارو د بنو انتظامیه د غونډې ګډونوالو د تازه سرګردولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې مخکې ویلي چې امنیت ژمن دی او هدفي عملیات هم دوام لري. د بلو چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په باجوړ کې وسله والو په یو تاڼې برید کړی چې پکې د پولیسو درې سرتېري او یو د پولیسو مشر ژوبل شوی دی. د باجوړ د پولیسو وایي محمد اسرا د جون په درېمه مشال وتلو چې تېره شپه ناوخته د لوی محمود په تاڼې وسله والو په درنو او سپکو وسلو ډزې وکړې چې پکې درې سرتېري او د پولیسو یو مشر ایس ایچ او فضل الرحمن ژوبل شول. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې برید په ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان سند صوبې د پولیسو مشر غلام نبی میمن د جون په درېمه ویلي چې د کراچۍ ښار له ملي زندان څخه 214 تښتېدلي بندیانو کې 80 بېرته نیول شوي دي. د صوبې د پولیسو مشر په کراچۍ کې خبرونه کوي چې ملي زندان کې ټول 6000 بندیان دي او د زلزلې ټکانونو وروسته د زندان نه د بندیانو د تښتېدلو کوشش وکړ. په عین حال کې د سند اعلی وزیر سید مراد علی شاه نن د جون په درېمه په کراچۍ کې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د مدیر زندان پیښې پلټنې پیل کړي دي او ذمهوارو کسانو خلاف کاروایي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې طالبانو لوري په روان 2015 کال کې د بدني سزاګانو پلي کول د پام وړ زیات شوي او دا چې دا اقدامات باید سمدستي ودرول شي. دا خبره ریچرډ بنټ د جون په درېمه په خپل ایکس پاڼه کړې او د غزې روغتیایي چارواکو د جون په درېمه ویلي چې د غزې په جنوب کې د خوراکي توکو د ویش ځای ته نږدې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه ویشت فلسطینیان وژل شوي دي. دا خبرونه لړیز مواردو او ساسه پام دا بل رپورت په لور راګرځوم. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د بدني سزاګانو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. ریچرډ بنټ په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له لوري د تیرې اونۍ سزاګانو ته په اشاره سره دا خبره کړې چې طالبانو تیره اونۍ 3 نارینه او 4 ښځې په عام محضر کې په درو وهلي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو او حقوقي کارپوهان وایي چې طالبانو لوري د سزاګانو د بمبار په لیکول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کول دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په روان 2015 کال کې د علني بدني سزاګانو پلي کول د پام وړ زیات شوي او دا چې دا اقدامات باید سمدستي ودرول شي. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د جون 2 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو تیر اونۍ 3 نارینه او 4 ښځې په محضر کې په درو وهلي. ریچارډ بینټ دغه بدني سزاګانو په لیکلو ته په اشاره ویلي چې دا یو جدي یادونه ده چې طالبان باید عادي نشي او هیڅ افغان پناه غوښتونکی باید په زور بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په داسې حال کې چې د طالبانو سترې محکمې د ریچارډ بینټ له څرګندونو څو ساعته وروسته په خپل ایکس پاڼه په لغمان او بدخشان کې په عام محضر کې د یوې ښځې په ګډون د 3 کسانو په درو د وهلو خبر ورکړ. ریچارډ بینټ دغه ډول سزاګانې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دا 3 کسان د الکولي مشروباتو پلور او لوکوره د تیښتې په تور 9 دوری او په 2 کاله تنفیذي بند محکوم شوی. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي او د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. د بشري حقوقو فعال او د رواداري په نوم د بشري حقوقو د بنسټ مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیری قضیو کې د کمی پروسا دلانه نوی او طالبان په ټولنه کې د ستونزو د اصلي لاملونو له حل کولو پرته د عدالت د تامین په نوم په محضر کې بدني سزاګانې پلي کوي.
دا نه یوازې په افرادو کې بلکې په ټولنه کې بدې اغیزې لري، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په ټولنه کې د عادي کېدو هڅه کوي. له بده مرغه طالبان او افغانستان په سیمه او نړۍ کې یو بد انځور لري، او دا د افغانستان دا ډول انځور یا تصویر وړاندې کول ډېرې بدې اغیزې لري.
یو شمیر حقوقي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې د محکمې حکم باید د تورن د مدافع وکیل پښتون کې د جرمی قانون پر بنسټ له دریو پړاوونو قضایي پروسې له لارې اجرا او صادر شي. دوی ټینګار کوي چې قضا باید یو خپلواک اداره وي او باید د حکومت د پالیسیو په خدمت کې نه وي. د حقوقي چارو څیړونکي محمد آصف فقیری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د خپل سر وکړنو دوام د خلکو او نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړې. دوی له بده مرغه د قانوني بنسټونو ته د افغانستان رسیدل یوازې ورمان دي، ځکه له 2021 کال وروسته طالبانو هم د عصري کېدو او رښتینې ډیموکراسۍ په لور کوم ګام وانخیست، بلکې د صحرایي محکمو په ګډون یې داسې اقدامات وکړل چې خلک او نړیوال څارونکي ناهیلي کړل. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څه د پاسه درېو کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په عام محضر کې د بدني سزاګانو پلي کول ودروي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان قوانین د اسلامي شریعت له مخې ټاکل شوي او دا چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دوی د اسلامي قانون پیروي کوي. د طالبانو د حکومت سره محکمې تل د اعلامیو په خپرولو سره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د بدني سزاګانو د پلي کېدو اعلانونه کړي، خو تر اوسه دا نه ده روښانه شوي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې څومره کسانو ته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې ورکول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د تیر کال د راپور له مخې طالبانو د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې کال د سپتمبر تر پایه په دریو میاشتو کې په هیواد کې له 110 څخه ډیر کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریڈیو تا سے غوگی د جون په دیمه په خوست کې لزګونه کیلوګرامه نشه یي توکي وسوځول شو. دا چارواکو په وینا یاد توکي او الکولي مشروبات همدارنګ په تړاو پنځه سبا او نه دیش کسان ته یو کال په موده کې نیول شوی دی. ملخوا ځای خلک د نشي توکو کاروبار او استعمال د ټولنې او خلکو په زیان بولي زیاتوي چې د دې منفي اثرات په خلکو پورې وزي او باید په دې اړه باندې یو ګډه مبارزه وشي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد مدیریت د منصوبینو لخوا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې هغه نشه یي توکي چې د یو کال په موده کې نیول شوي ول د ځایي اوسیدونکو او رسنیو په مخ کې وسوځول شول. په ټوله کې په افغانستان کې د نورو ټولنیزو ستونزو په خوا کې په نشو د روږدو کسانو شمیر هم لوړ دی چې د ګراف را کمولي د هغوی د درملنې او دایمي بوختیاو په ګډون نورو ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د یاد اداري مشر واحد الله متوکل مشال روډي ته وویل چې د نشه یي توکو د کاروبار سره د تړلو قضیو په تورې 509 دیرش مزنونی نیولي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلې دي.
نو تېر یو کال په جریان کې 455 قضایي بررسي شوي دي چې په یاد جریان کې 509 دیرش مزنونی نیول شوي دي. له دې مزنونو سره 108 لیټره شراب دي، 8 کیلو شیشه ده، 190 کیلو چرس دي، 108 ګرامه هیروئین دي، 235 ګرامه تریاک دي، 400 ګرامه تبلیتکا ده، 45 کیلو بنګ دانه ده، 200 کیلو ګرامه امونیم کلورای دي، 4400 لیټره یوستین دي چې په شلو بیلرو کې موجود دي.
بلخوا د خوس اوسیدونکو او قومي مخور هم په ټولنه کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره په زیان بولي او د مخنیوي لپاره لولسونو او اړوندو ادارو غواړي چې په ګډه د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو تن قومي مخور نورخان افغان وویل
دا مبارزه دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ولسونو کار ده. که دا وطن موږ ټول جنت جنت وګرځو، جوماتونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، چمنونه جوړ کړو، خو دا مراد چې په موږ کې وي موږ به هغه جنت خلته وطن نه هیڅ خوان ونه خلو، موږ د پاره به هغه یو جهنم وي.
د خوست اوسیدونکو او قومي مخاور زیاتوي د نشه یي توکو کاروبار او په دې منفي پدیدې د ځوان نسل ککړېدو نه یوازې په ټوله کې د روغ د کسانو موقف زیانمن کړی، بلکې هغوی د خلکو فزیکي او رواني امنیت ته هم ګواښ بلل کیږي. یو بل تن قومي مخاور اختر بادشاه وایي،
ډېرې ستونزې جوړې ایجاد شوې دي، دوی د لوسا نه په غلا تړلې دي او نه په اختطاف تړلې دي او نه په قتل تړلې دي. خدا یو مردور بوټه دا په زونوم نه پیږي، صاحب میرا بنا دا شیشا چې دو ولا کوم په جاندا وا دا ګولې چې دی صاحب میرا بنا موږ ځوانو نه دي تعلیم نه محروم کړی دی. یو ظالم بوټه دا زموږ نسلونه خروپوي، موږ وطن خروپوي.
په خوست کې د نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د روغ د کسانو د درملنې لپاره هم د امکاناتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. که څه هم په خوست کې په نشو د روغ د کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د ځینو پخوانیو ارقامو له مخې ممکن د دوی شمېر تر 30,000 کسانو پورته وي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
په اسلام آباد کې په ټولنیزو رسنیو یو فعال جنۍ په ډز وژل شوې ده. د پولیسو وینا ده چې دوی د پیښې پلټنې پیل کړې دي خو څوک یې نه دي نیولي نه دي. خو ځینې سرچینو بیا مشال ویلي چې د سنا یوسف په وژلو کې ککړ کس یې په فیصل آباد کې نیولی دی چې پخپله هم په ټولنیزو رسنیو ټیک ټاکر دی. د وژل شوې جنۍ سنا یوسف د مور وینا ده چې هغې ته هیچا په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختیار نه ورکړی، کورنۍ یې هم چا سره دښمنی نه لرله. نو تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو یوه فعاله سنا یوسف د جون په 2 نیټه ماخام یو ناپیژندل شوی کس ووژله. سنا یوسف چې د خیبر پختونخوا د چترال ضلع اوسیدونکې وه په ټیک ټاک او انسټاګرام لنډې ویډیو خپرولې. هغه د خپلې مور پلار او کشر ورور سره د تیرو څو کلونو راسې په اسلام آباد کې اوسېدله. د هغې مور فرزانه یوسف پولیسو ته ورکړي بیان کې ویلي دي چې د پیښې په وخت یو ځوان سړی د دوی کور ته راغی او سنا یوسف یې په توپنچه 2 ډزه وویشتله. هغه ځای په ځای مرشوه. هغې وویل چې لور ته یې چا په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه و ورکړی او دوی د هیچا سره دښمنی هم نه لري. فرزانه یوسف وویل چې د پیښې په وخت د هغې خاوند او 15 کلن زوی په کور کې نه وو او هغه په خپله د میلمنو سره ناسته وه. د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی پیښه ثبت کړې ده او پلټنې یې پیل کړي دي خو تر اوسه یې په دې تړاو څوک نیولي نه دي. هغه وویل چې د سنا یوسف پوسټ مارټم د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ترسره شو.
پروندا یو افسوسناک واقعہ سیکٹر جی 13 کی مخی تراغری دے چ پکم کی یو داتلس نلس کلیزا جنئی مرگ شوے دے اجوم دا چا خلاف سے دعویداری نہ دے ظاہر کڑی پچائی جشا کی اظہار نہ دے کڑے. پولیس خپل تفتیش کی ایکچولی دا پولیس دو درے مین مین کردار دے کارونه دی چې شہادتونا یرا یوزے کول ملزم نیول ملزم نہ تفتیش په عمل کی راوستل او داغی او پورا رپورٹ عدالت مخی تئی خودل دی سزا جزا ور کول چی کم د عدالت کار دی. انشاءالله د ملزمان به ډیر زر ونیول شي. شهادتونه ټول رایو زکړی شوی دي او په دې باندې تفتیش روان دی خپه ویسی پیمانه باندې.
په اسلام آباد کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو عروج رضا مشال رډیو ته وویل چې نور د ښځو او جنکو لپاره په پاکستان کې اوسېدل ګران شوی دي. دلته ډیر خلک دا سوچ لري چې ښځه یا جنۍ له کوره ولې ووځي او که ووتله نو د وژلو حقدار ده.
جو خواتین ہیں وہ جب امپاورمنٹ کی طرف آتی ہیں تو وہاں پہ جو
کلا چې خزا په خپل خو د در دلو حس کوي نو د سړو ناموس ته خطر پیښیږي. د ناموس په نوم وژنا زموږ د ټولنې په خوانې دود دی. دوی وایي چې خزا باید په کور کې کینی ټول سړی د خزو د واک په ضد متحد شي. چې دا خزا ولې خاندي خوشاله ولې ده کولې ولې ده په خپل کار کې بریالی ولې ده. دوی وایي چې خزا کورنۍ بدناموي. آیا سړی لږ داسې کارونه کوي چې کورنۍ بدنامه کړي؟ د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته وویل چې د سنا یوسف مړی د پوسټ مارټم نه پس د هغې د کورنۍ غړو ته وسپارل شو او هغوی د ښخولو لپاره چترال ته یووړو. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا د خپل ډول لومړۍ پیښه نه ده. د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په کوټه کې د امریکا نه راستنه شوې وه ټکټکره جنۍ وژل شوې وه. د تېرې میاشت په اخرنیو ورځو کې د پنجاب په خوشاب ضلع کې یوه بله ټکټکره اکرا اعظم هم وژل شوې وه. سنا یوسف په ټیک ټاک 8 لکه او په انسټاګرام 15 لکه تعقیبونکي لرل. دریم جون د اسلام آباد د پولیسو ځنو سرچینو ادعا وکړه چې د سنا یوسف په قتل کې ککړ کس یې نیولی دی. دوی وویل چې د هغه نوم عمر حیات دی او د کاکا په نوم مشهور دی چې پخپله هم ټیک ټاکر دی او د سنا یوسف ملګری و. د پولیسو سرچینو وویل چې عمر حیات د سنا یوسف ته وژلو نه پس فیصل آباد ته تللی و او هغلته ونیول شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د اسلام آباد د پولیسو ستاینه وکړه چې په شل ساعته نه کم وخت کې ملزم ونیولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
مشال ته تاسو وګورئ، د کراچۍ له ملیر مرکزی زندانه 214 بندیان هغه مهال تښتیدلی چې د زندان دروازه یې ماته کړه. چرواکي وایي تر دې دمه پولیسو له دغه تښتیدلو بندیانو څخه شاوخوا 80 کسان بیرته نیولي دي او زندان ته انتقال کړي دي، خو نور دو لټون روان دي. د سند پولیسو مشران وایي د پیښې په اړه یو کمیټي هم جوړه کړې ده. نور تفصیل کراچۍ نن یې ځلې راکوي.
د پاکستان لوی خار کراچۍ د پولیسو مشران وایي چې د ملیر زندان څخه لږ تر لږه 214 بندیان تښتیدلی دي چې پکې 80 بیرته نیول شوي دي او د نورو د نیولو لپاره د خار په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي. د سن پولیسو د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر د جون په درېمه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا پیښه د جون په درېمه نیټه د شپې ناوخته شوې ده. په پیښه کې یو قیدی مړ شوی او درې پولیسو په ګډون 15 کسان جوبل شوی هم دي.
انہوں نے دروازے پہ حملہ کیا اور
بندیانو د زندان په دروازه حمله وکړه. د دروازې تالای ما تکړه. پولیسو د احتیاط نه کار اخسته. پولیسو په چا هم د زنیری کړي ولی چې بیا به لوی زیان شوی وي. یو قیدی مړ شوی، درې پولیس هم جوبل شوی دي. 214 بندیان تښتیدلی وو چې 80 پکې بیرته نیول شوی دي.
د سن پولیسو د زندانونو اداري مشر په وینا چې په کراچۍ کې د تیرو دریو ورځو راهیسې زلزله راځي، نو د جیل چارواکو ټول بندیان د خپلو کمرو یا بیرکونو نه بهر راوستي وو ځکه دا پیښه شوې ده. د پولیسو په وینا چې بندیانو پر پولیسو برید کړی او د ملیر زندان مرکزی دروازه یې ماته کړې او تښتیدلی دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو مشر جاوید علم اوډو بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې دي او د دې لپاره یې د پولیسو افسرانو یو کمیټې هم جوړه کړې ده. د جیل چارواکو په وینا تښتیدلي بندیان اکثر د منشیاتي توکو خرڅولو، د خلکو د وژنې او بیا ځینې پکې د ترهګرۍ په تورونو کې هم نیولې شوي وو. د سن اعلی وزیر مراد علي شاه د جون په درېمه په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل پولیسو چارواکو ته یې د ټولو تښتیدلو بندیانو د بیرته نیولو او بشپړه پلټنو امر کړی دی.
دا غلط پریکړه ده چې د زلزلې له کبله قیدیان د خپلو کمرو بهر کړل شوي وو. څوک چې هم په دې کې ککړ دي سزا به ورته ورکول کېږي. د ملیر په زندان کې 6000 نه زیات بندیان دي. د پیښې به پوره پلټنې کېږي.
د سن حکومت بیا د پیښې په تړاو کې د سن د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر او د ملیر زندان د پولیسو مشر ارشد شاه له خپلو څوکو لري کړی دي. په دې لړ کې د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په خبری غونډه کې وویل چې دوه لړپوري افسران له خپلو څوکو لري کړی دي او دوه کسیزه کمیټې د پلټنو لپاره جوړه کړې ده. په کراچۍ کې ملیر زندان څخه د بندیان په داسې حال کې تښتیدلی دي چې ملیر ضلع، کورنګۍ او نورو سیمو کې د تیرو درې ورځو راهیسې وخت په وخت زلزله راځي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر امیر حیدر د جون په درېمه مشال ریډیو ته ویلي د زلزلې مرکز د پاکستان په سمندر کې د ځمکې تر سطحې 10 کیلومتره لاندې وو او شدت یې درې وو. او د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د کراچۍ په یادو سیمو کې وخت په وخت زلزله راځي، خو شدت یې کم دی او هیڅ خطر پکې نشته. نوموړي په وینا د وخت تیرېدو سره د زلزلې شدت کمیږي او تر اوسه ترې هیڅ خطر نشته. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال ته تاسو غوږی دا په خور په انجینیرینګ پوهنتون کې د جون په دویمه د علامه اقبال پوهنتون او د کډوال نړیوال ادارې یو این سی آر په مرسته افغان زده کوونکو ته ټیبلیټ یعنی سمارټ دا چې کوم کمپیوټر وړي دا ورکړل شوی دی. دغه دونیم سو نه زیات ټیبلیټونه د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري پوهنتون کې موجودو افغان زده کوونکو ته ورکړل شوی دی. نور تفصیل به د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې واورو.
د پیښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د افغانستان زده کوونکو ته ټیبلیټ ورکړل شوی. دغه ټیبلیټ موبایل دوی ته د یاد پوهنتون په مرسته د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن علامه اقبال پونتون او د کډوالو د نړیوال ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا ورکړ شوی چې مقصد د غز د کونکو لپاره د دوی پز دکړو کې اسانتیاوي پیدا کول وو. په د غز د کونکو کې یو د شیخ زید میډیکل پونتون لاهور د طب ز د کونکو او د نازیانو سیمې ننګرهار اوسیدونکو نظرانه هم وو.
نو د په حواله به څنګه داو ویم چې دا ډیر یو ښه انیشیټیو دی زموږ سټوډنټس لپاره، ځکه دا موږ لپاره ډیر زیات هیلپفل دی چې نیو ټیکنالوژي یا نوې دنیا سره چې دی موږ مخکې ځو قدم په قدم باندې. ما پنځه کال څلور کال شوي دا ما پنځم کال دی په لاهور کې. نو سیکیورټی ایشوز ماته نه دي راغلي، نه ویزا ایشوز راغلي دي، خو په ټایم ویزا ملاو شوې ده او نور هم داسې مسلې نه راغلي او سکالرشپ سیستم کې کله کله ډیلی راځي.
په یاد پوهنتون کې د دغه ټیبلټونو ورکولو په لړ کې یو غټه غونډه هم د جون په دویمه وشوه چې په کې د منتظمینو د معلوماتو سره سم 218 افغان زده کوونکو ته ټیبلټونه ورکړل. نه یوازې د طب زده کوونکي بلکې د نورو مضمونونو زده کوونکي هم په دې کې شامل وو. نصرت خان د کرباغ کابل اوسیدونکی دی. هغه د پنجاب په ټکسلا کې په انجینیرینګ پوهنتون کې د سیول سټرکچر انجینیرینګ په نوم د مضمون د اولنی کال زده کوونکی دی. هغه مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
دین اوړندې ننګرهار پوهنتون کې سیول انجینرینګ فارغ. توفیر په دې کې د صرف دلته ژبه انګلیسي ده. هغه کوم اپډیټ معلومات چې دی دوی ورته لاسرسی لري او هلته افغانستان کې چې کوم درسي نصاب هغه لږ زوړ پاتې شوی ده.
پښتو او دری بوي
او پښتو ده، دری هم ده.
نو بارډر باندې خو مشکل نه لري بیا د ویزې؟
نه ولا، دا ځلې موږ ډیر لیټ کړو. تقریبا زمونږ یو سیمستر ضایع شو. شپږ میاشتې موږ صرف سټڈی ویزې ته پته مو، سټڈی کې هم ډیر مشکلات رامنځته.
نو هغه د کوم د دې ځای نه دی که دا هغه ځای؟
دلته د پاکستان داخله وزارت البته دوی دا ویزې ایشو کوي، نو بیا هم ځنډ پکې راولي.
حبیب الله هم د کرباغ دی او هغه هم په ټکسلا کې د کمپیوټر مضمون انجینیرینګ کوي. د زده کړو اخیری کال دی. خدای وای چې تر دې هم د لوړو زده کړو لپاره به هم دلته بیا داخله اخلي.
موږ چې کوم 2021 کې راغلي هغه وخت کې موږ سره 14 کسانو او اوس فی الحال د 2 کال خو بیانو. په 2023 کې موږ سره اتم حاصلین نور راغلي دي، دوه پکې انجونی دي او نور چې کوم دی هغه پکې الکان شپږ دانی.
کدغه دوه بیا دلته نو داسې کوم داسې اوفر درته شوی؟
نو یو دوه یو کمپنیانو، یو هواوی کمپنی وه، یو بل زی ٹی ای کمپنی وه. نو هغه موږ ته انټرویو کال راغلی د جاب دپاره. نو انټرویو مو ورکړی ده. نو انشاءالله امید ده چې ای میل به جاب دپاره مو شي.
هغه چیرې دی؟ پاکستان کې؟
اسلام آباد کې. دوان اسلام آباد کې دی.
نو کده دغه ځای نه اوس لاړ شي نو بیا افغانستان کې، نو غلطه بیا داسې د روزګار یو څو زمينه برابر وي یا نه وي؟
زمينه خو ان شاء الله برابرېږي، ځکه چې زمونږ فیلډ آی ټی فیلډ دی او آی ټی چې کوم دی دنیا په هر کونج کې چې کوم دی آی ټی سټوډنټان چې کوم دی هغه روزګار نه ناز، ځکه چې دغه د ټکنالوژي روان دی او زمونږ فیلډ ټکنالوژي دا د وخت ضرورت دی. نو دغه د وجه نه چې کوم دی مونږ ان شاء الله پاتې کیږو نه بيځو.
د دغه ټیبلټونو لپاره د پاکستان د سرکاري او غیر سرکاري پوهنتونونو هغه زده کوونکي چې د افغانستان سره تړاو لري را بلل شوی. دغلته د خیبر پختونخوا صوبی د سماجی ترقی صوبایي وزیر سید قاسم شاه هم ملما شوی. مشال ریډیو دغه سره د افغانستان د زده کوونکو د ویزو په مشکلاتو خبرې وکړې.
خبره دا ده چې کوم ډاکومېنټس پوره ای صحیح شو نه دي، ډیفینیټلی غوښتل ویزه ملاويږي. چې چا د ویزه مسله ای نو زما غو ته ریکوست ده چې خپل ډاکومېنټس خپل ریکوایرمنټس پوره کړي ان شاء الله تعالی. چې موږ هم دا غواړو چې کوم انټرنیشنل سټوډنټس چې راځي افغانستان کې دي یا بار ملکونو کې دي، څوک دلته راځي موږ پوره فیسیلیټی کوو، ډاکومېنټس پوره پکار دي. سپیشل خبر پښتونخوا حکومت چې موږ د ماشومان چې دي د دې په سر د مینه لاس کې دو دیو مستقبل خشي او دوی له تعلیم بلاو شي او دوی له ضرورت دی هغه پوره شي. د دې صرف زموږ دا مقصد ده.
د مختلفو پوهنتونونو مشرانو خبرې وکړي. ولی ورستوي دغلته موجود د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې سبق ویونکي د افغانستان زده کوونکو ته ټیبلیټ او موبایلونه هم ورکړل. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی او د رواني غړې خبري سات اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم. په پاکستان کې هر کال د لوی اختر د مخ کې په کلیوالو او خارونو کې په ګڼ شمېر کې د قرباني سارویو د خرڅول لپاره منډې لګیا او خلک د قرباني ساروي اخلي. د دې سارو د راتګ سره خلک د کانګو وایرس په ناروغي هم اخته کیږي. سکال تر اوسه په پاکستان کې څلور کسان له کانګو وایرس له کبله مړه شوي دي. روغتیا پالن په دې اړه باندې غهم کوي چې احتیاط دی وکړي. نور تفصیل به له کراچۍ نه د نیازلی په دې رپورټ کې باو.
په داسې حال کې چې د مای په اتشتمه د کراچۍ په سرکاري جنا روغتون کې یو هغه ناروغ سا ورکړې ده چې د کانګو وایرس په ناروغۍ اخته و. د یاد اسپیتال مشر ډاکټر شاهد رسول په وینا چې د مړ شوي تن تعلق د پنجاب د بهاولپور سیمې سره و. نوموړي په وینا چې په روغتون کې د یو بل تن هم درملنه روانه ده او هغه هم د کانګو وایرس په ناروغۍ اخته دي. روان کال په پاکستان کې د کانګو وایرس له کبله تر اوسه څلور کسان مړه شوي دي چې پکې د دریو تعلق د بلوچستان سره و. کانګو وایرس ستوي او دا ناروغي د زناورو یو څاروونه انسانانو ته څنګه انتقالیږي. په کراچۍ کې د ډاو میډیکل پوهنتون د انفیکشن ډیزیز د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید خان د مای په یو دیرشمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا ناروغي د څاروونه انسانانو ته خپریږي. کانګو ناروغي په دوو لارو انسانانو ته انتقالی دی شي. لومبه دا چې د زناورو په سرمنه پورې انختون کې کچ حشرات چې ځنې سیمو کې ورته کونه هم ویل کیږي چې څوک وچی چې دا انسان ناروغه کولی شي. او بل دا چې کوم زناور په دې ناروغي اخته وي که د هغه وینه انسان ته انتقال شي نو انسان به د کانګو وایرس په ناروغي اخته کیږي.
دا عمومي طور پر د عید الاضحی یا د لوی اختر په ورځو کې دا بیماری زیاته شي. اسپیشلی دغه ځایونو کې کمزې کې دا ساروي څوک ساتي یا د سارو سره کلوز کانټیکټ ساتي نو دغه کسان ته د وایرس د منتقل کېدو چانسونه زیات شي. پدې ټیکس یا شینو کې دا وایرس موجودی او دا وایرس کله یا دا زناورو شي چین داغه په اینه کې شامل شي. دغه اینه چې بیا د انسان کله دا سروې زبا کوي او دا سروي وینا د انسان سره ټچ شي یا انسان په جسم باندې سکټس لګیدلی زخمی داغه په ذریعه دغه وایرس منتقل شي یا دا شینه ډایرک هم کې انسان وچی شي نو دا وایرس منتقل کېدې شي.
د کانګو وایرس ناروغي علامات څه دي؟ پروفیسر سعید خان وای کله چې یو ناروغ تن کې کانګو وایرس موجود وي د ناروغ تن سپینه وینه کمیږي او بیا ورسره تبا د مدافعت نظام کمزوریږي او د انسان د بدن پوزې خولې او غوږونو نه وینه هم بهیږي.
علامات دي نو شدید او یا ډیر زیات تبا سردرد او جسم کې شدید دردونه انسان باندې رڼا بدله کی دا علامات شامل دي. خو د دې زیات چې کوم علامات شدت اختیار کړي د انسان د جسم د مختلفو سونه وینې روان شي او دغه د انسان د مرګ سبب ګرځېدي شي.
په پاکستان کې وی اختر ته نږدې د خارونو او کلیوالو سیمو کې د قربانۍ د سارو منډي لګیدل پیل شوې دي نو د کانګو وایرس ناروغي خطر نور هم زیاته شوې ده. په لوی اختر کې په ګڼ شمیر کې مسلمانان د سارو قرباني کوي نو خلق ځان او نور خلق څنګه د کانګو وایرس نه خوندي ساتلی شي؟ د کراچۍ جنا روغتون د میډیسن څانګې ډاکټر لال رحمان بیوایی حکومت ته ناروغ سارو منډیو ته پراتک بندیز لګوي ټول سارو ته دی ویکسین ولګوي. نو موړی وای باید خلک هم احتیاطي لارښوینې عملی کړي
او د دې سره د بچاو طریقه دا ده چې کم ټیم په اخترو کې یا د انیمل سره کم کانټیکټ سازي په هغه کې موږ احتیاط ساتو. خپل انیملز یا جانوران چې کوم شپ کورو کې دي یا پسونه چې دي د هغه د صفایي سترایي خیال ساتو. هغه بقاعده ویټرنری یا ډاکټرز ته شیو هغه سپرې او بقاعده صفایي دھیان وساتو. کار دي چې موږ داسې ګلوز استعمالو او د یو سپیشل ډریس استعمالو چې موږ غدا دی وینې سره او دا ټیک سره منګوند سره کانټیکټ کمز.
په دې اړه بیا د خیبر پښتونخوا پیښور ریډي ریډینګ اسپیتال د میډیسن څانګې یو مشر ډاکټر نجیب الله بیا وایي
د دې د بچاو د لپاره خطر طریقه دا ده چې د زبینې مخ کې لاسونه صابون باندې او د زبینې پس هم صابون سره وینځل شي. د زبینې په دوران کې ماسک استعمال شي، اوږد لباس او دستانې استعمال شي چې د ساروي د وینې نظام وساتل شي. یو ناروغ بیماری په کور کې یا په محله کې د دې متعلق کومه ویټرنری محکمه د پبلک هیلث خبر کړل شي او د هغې بندوبست وکړل شي او د ناروغ ساروي د زبینې ځان وساتل شي.
د ډاکټرانو په وینا په پاکستان کې کانګو وایرس ناروغ کسانو د مرګ شرح سلوي څلوېښتونه تر 50% فورې ده. د سن حکومت تر څنګ د نورو صوبو حکومتي چارواکي بیا بیا دا دعوه کوي چې د څارو منډۍ انتظامیه تایید په دې اړه ټولې لارښوینې کړې دي چې په دې لړ کې منډۍ کې ټول څارو باندې سپری کوي او ډاکټران د څارو طبي معاینه هم کوي. د پاکستان حکومت د صحت مرکزی ادارې نیشنل انسټیټیوټ آف هیلتھ د ریکارډ تر مخه په کال 2018 کې په پاکستان کې د کانګو وایرس ناروغۍ له کبله 15 کسان مړ شوي وو. په کال 2018 کې بیا 21 کسان، په کال 2020 کې بیا 12 کسان، په کال 2023 کې بیا 20 کسان، تیر کال 2024 کې 14 کسان د یادې ناروغۍ له کبله مړ شوي دي چې د زیاتره کسانو تعلق پکې د بلوچستان صوبې سره وو. په کال 2023 کې په نومبر میاشت کې د بلوچستان سره تعلق لرونکو یو ډاکټر شاکر الله بلوچ هم د کانګو وایرس ناروغۍ له کبله سا ورکړې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.